امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
اوباما حکومت توقع لري چې اشرف غني به بلونې دوړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړي. ناټو په افغانستان کې د امنیت په باب اطمینان څرګند کړی دی او د امنیت شورا د خارجي جنگیالو په اړه پریکړه منظوره کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسفزی او طاهر سکزی درته د دې وخت د خبرونو سره هرکلی وایو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به د افغانستان ټولې امنیتي چارې د نړیوالو قواو نه افغان قواو ته انتقال شي. په دې هکله رپورټ او نور رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واوري.
او دا هم خبرونه، د اوباما حکومت توقع لري چې د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس اشرف غنی به دوه اړخیز امنیتي تړون بل اونۍ لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امنیتي تړون به د دوشنبې د ورځې څخه چې د جمهور رئیس د کار د شروع کېدو د مراسمو د لمانځلو ورځ ده، فقط څو ورځې وروسته د اشرف غنی یا د هغه چا لخوا چې د ښاغلي غنی لخوا ټاکل کیږي لاسلیک شي. دا تړون د امریکا عسکرو ته اجازه ورکوي چې د دې کال څخه وروسته هم د ناتو په مشرۍ د روزونکو او سلاکارانو په توګه په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي چې د کار دوره ختمه شوې ده، تیر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د دې تړون په اړه خبرې وکړې، مګر د هغه د لاسلیک کولو څخه انکار وکړ. ښاغلی غنی او عبدالله دواړو وعده کړې ده چې دا تړون به لاسلیک کړي.
ناټو په افغانستان کې د سیاسي قدرت د شریکولو نه وروسته په هغه ملک کې د امنیت په باب اطمینان څرګند کړی دی. د امریکا غږ خبریال سکاټ سټرنز په دې باب یو رپورټ را لېږلی چې دا د خلاصې تاسو ته ورول کیږي.
د ناټو عمومي منشي اندرس فاغ راسموسن په افغانستان کې د نوي جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایوي چارو د مشر عبدالله ترمنځ د قدرت د شریکولو د عمل هرکلی کړی دی او ویلی دی چې ناټو دې ته انتظار وباسي چې زر هغه موافقه لاسلیک شي چې نړیوال ائتلاف ته د دې اجازه ورکړي چې د 2015 کال د جنوري په میاشت کې هلته په افغانستان کې د روزنې ماموریت شروع کاندي. هغوی به د ناټو په مشرۍ د امنیت دپاره د نړیوالو قواو د هغه ائتلاف ځای ونیسي چې د یو د پاسه 2000 کال نه وروسته هلته موجود وو. د ناټو عمومي منشي راسموسن امریکا غږ ته ویلي چې هغه په دې ډاډه دی چې د افغانستان قواوې د دې قدرت لري چې د طالبانو سره مقابله وکړي. هغه وایي:
I'm confident that the Afghan security forces can take full responsibility for the security.
زه په دې ډاډه یم چې د افغانستان امنیتي قواوې په خپل ملک د دې کال په پای کې د امنیتي چارو ټول مسولیت په غاړه اخیستی شي. هغوی په تیر کال کې د امنیتي عملیاتو مشري په غاړه درلوده او هغوی کولای شي چې په ماهرانه ډول سختې امنیتي چارې سمبال کړي. له بل خوا ښاغلی راسموسن دا هم ویلي دي چې ناټو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد په ائتلاف کې رسمي رول نه لري، مګر هغه وایي چې ناټو دې ته تیار ده چې بیرته په عراق کې کچر بغداد لدوینه وغوړي د روزنې کارونه بیرته شروع کړي.
په عین حال کې د افغانستان حکومت ویلي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه د نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل سي. د دفاع وزیر بسم الله محمدی ویلي دي چې د امنیتي مسؤلیتونو څلورمه مرحله پای ته رسیدلې او وروستۍ مرحله به هم ژر بشپړ شي. محمدی په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم په نظامی اکاډمۍ کې د پوځي صاحب منصبانو د فراغت په یو غونډه کې دا خبره هم وکړه چې تر دې دمه د افغانستان څخه شاوخوا 100,000 بهرني عسكر وتلي دي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ناټو په یو هوایي برید کې چې د شیرزادو په ولسوالۍ کې شوی دی، اته تنه طالبان وژل شوي دي او درې نور جوبل دي. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ ویاند حضرت الله مشرکوال امریکا غږ ته وویل چې برید تېره شپه د دغه ولسوالۍ په شنډتود سیمه کې وشو او په وژل شوو کې د ویاند په خبره د طالبانو دوه سیمه ییز قوماندانان شامل وو. له بلې خوا په مزار شریف کې یوې چاودنې درې ملکیان جوبل کړي دي. د بلخ امنیتي کمانډانی وایي چې چاودنه د بلخي ابن سینا په سلولارې کې شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې چې رئیس یې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وو، د رایو په مطلق اکثریت هغه پریکړه منظور شوه چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې په شان مبارزو سازمانونو ته د خارجي جنګیالیو د بهیرونو بندول او ځپل غواړي. د شورا پرون د چهارشنبې په ورځ د صفر په مقابل کې په 15 رایو سره دا فیصله وکړه چې هغه هیوادونه دي دې ته مجبور کړای شي چې خپلو هغو اتباعو ته دا جرم وګڼي چې خارجي ملکونو ته د دې لپاره سفرونه کوي چې د مبارزینو سره په جګړو کې اوږه په اوږه درېږي یا نور خلک د دې کار لپاره استخداموي. ښاغلی اوباما یوازنی امریکایي جمهور رئیس دی چې د امنیت شورا د غونډې ریاست کوي. هغه د دغه شورا د یوې غونډې ریاست یو ځل په 2009 کال کې هم کړی وو. ښاغلی اوباما پرونی غونډه په داسې حال کې پرانستله چې د فرانسې سره له دې کبله خپل پیوستون وښود چې جهادیانو چې د اسلامي دولت ډلې سره اړه لري د فرانسې یو تبعه د الجزایر په پلازمینه الجزیره کې وتښتاوه او سر یې ورغوڅ کړ. ښاغلی اوباما وویل چې د څه د پاسه 80 هیوادونو څخه تقریبا 15,000 خارجي جنګیالي په دې وروستیو کلونو کې سوریې ته تللي دي او دغه تروریستان شخړې او جګړې نورې هم پسې زیاتوي او نورو هیوادونو ته سخت ګواښونه دي. مګر جمهور رئیس اوباما خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې او نورو جهادي ډلو ته د ماتې ورکول دپاره یوازې پریکړې او فیصلې کافي نه دي.
امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسلامي دولت د جری د یاغیانو غوښتې دي چې هر وخت چې تاسو کولای شئ د جګړې میدان خوشې کړئ او دا غوښتنې څو ساعت وروسته له هغې وکړه چې د امریکا حکومتي قواوو په سوریه کې په دغه یاغي ډلې باندې دویم روند هوایي حملې وکړې. جمهور رئیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وینا وکړه او په هغه کې په نړۍ کې د فرقې شخړو او جګړو ملامتي د اسلامي دولت د ډلې په شان یاغي ډلو باندې واچوله چې په خونړیو جګړو کې په سوریه او عراق کې ځینې سیمې نیولې دي. هغه وویل چې د داسې شیطانی صفت او بدکار ډلې سره نه دلیل ویل کېدلی شي او نه خبرې کېدلی شي. د دغسې قاتلې ډلې سره یوازینۍ ژبه د قوي ژبه ده، ځکه نو د امریکا متحده ایالات به د مرګ د دې شبکې د محو کولو دپاره د پراخ ائتلاف سره کار وکړي. مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت د شورا د غونډې د پرانستلو په وخت په خپل وینا کې د نړۍ د مشرانو نو غوښتل چې په سیمه کې دي د توندلارۍ د عواملو په اړه ښکاره او واضح بحثونه وکړي.
فرانسې دا تایید کړی ده چې یوې الجزایری یاغي ډلې چې د اسلامي دولت د یاغیانو سره اړه لري په دې اونۍ کې د یوه فرانسوي تبعه سر غوڅ کړی دی. پرون د چهارشنبې په ورځ په اصطلاح د خلافت د عسکرو د ډلې لخوا یوه ویډیو خپره شوې او د 55 کلن ایروي ګوردیل سر چا رااخیستی دی. هغه د تیر یکشنبې په ورځ کله چې د الجزیرې په غرنۍ سیمه کې د خپلو ملګرو سره په چکر راوتلی وو وتښتول سو. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند قتل وغنده او هغه بی رحمانه او د بی غیرتانو کار وباله. د غډلې د دې اونۍ په سر کې ګواښ کړی و چې په عراق کې د اسلامي دولت په ډلې باندې د فرانسې د بمباریو له کبله به ګوردیل ووژني. د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې څخه د باندې هوډ وکړ چې فرانسه به په عراق کې د اسلامستانو په مقابل کې جګړې ته دوام ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن اعلان وکړ چې په ټول نړۍ کې به د جنکو سره 200 ملیون ډالر مرسته وکړي چې په منځنیو ښوونځیو کې شامل شي. میرمن کلینټن دا پلان پرون د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د کلینټن د نړیوالو ابتکارونو د موسسې په کلنۍ غونډه کې اعلان کو. هغې وویل چې کجنیکۍ په لومړني او منځني ښوونځیو کې د هلکانو سره په مساوي توګه د زده کړې امکانات ولري، نو دوی به وکړی شي چې خواري او غریبي ورکه کړي او اقتصادي وده پر مخ بوزي. د کلینټن موسسه وایي چې د افریقا د لوی صحرا په هیوادونو کې تر هلکانو 1.5 میلیونه کمې نجنیکۍ منځني ښوونځیو ته د درس لپاره ځي.
او د روسیې اقتصادي وده سوکه سوې ده او د نړیوال بانک د پیشبینۍ له مخې به په راتلونکي کال کې شاید نور هم پسې سوکه سي. دغه بانک ویل دی چې د روسیې اقتصادي وده به شاید په روان کال کې د 1% فقط نیمایي وي او په 2015 او 2016 کلونو کې به شاید تر دې هم سوکه وي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنوریدونکو تاسو د امریکا غږشنا رادیو خبرونه واوریدل. اوس په موکړی د خبرولو لومړی رپورت ته، د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې پراتلونکو سلورو میاشتو کې به د افغانستان ټولې امنیتي چارې د نړیوالو قواوو نه افغان قواوو ته انتقال شي. خبریال اکرام شینواری په دې اړه رپورت را لېږلی.
د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدی وایي چې سرتلونکو سلور میاشتو به د نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته د امنیت مسؤلیت بشپړ شي. ستر جنرال بسم الله خان محمدی د چهارشنبه په ورځ د مارشال پهیم په نوم د افغانستان په نوي جوړ شوي پوځي اکاډمۍ کې دغې اکاډمۍ د لومړي دورې فارغانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه چې نړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته په سلور پړاوونو کې د امنیت مسؤلیت سپارل شوی، دغه ځواکونه په ښه توګه د سپارل شوو سیمو امنیت ساتلی دی.
ما امسال دو آزمون بزرگ در پیش رو داشتیم، انتقال امنیتی و انتقال سیاسی.
محمدی ویل مونږ دوا آزمایښت ته په مخ کې لرل، امنیتی او سیاسی انتقال. خوشاله یو چې د امنیتی انتقال مسولیتونه په بریالیتوب سره ترسره کیږي. مونږ په 15 پړاوونو کې امنیتی مسولیتونو انتقال ټاکلی او سلور پړاوونه په بریالیتوب سره ترسره شوي دي. اوس په 15 پړاو کې یو او ټاکل شوی چې تر لونکو سلور میاشو به ټول امنیتی مسولیتونه د افغان امنیتی ځواکونو په ځانګړي ډول د ملي اردو په غاړه پریوزي. محمدی ویل چې تر اوسه د سلو زرو نه زیات د ناتو اسکر د افغانستان نه بیرته خپلو هیوادو ته ستانه شوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر ویل چې د دوی دښمنانو دا ګڼله چې کله بهرني اسکر له افغانستان نه ووځي نو هغوی به د وتلو اسکرو ځایونه ونیسي، خو محمدی ویل چې داسې ونه شول. محمدی په خپلو خبرو کې د افغانستان د جمهوریت د دوم پړاو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت جوړېدو او د انتخاباتي ستونزو هواري باندې هم خبرې وکړې او د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر د جوړجاړي ستاینه وکړه. د غونډې ته د برتانیا دفاع وزیر مایکل پالن هم خبرې وکړې. ویل چې په دې خوشاله دی چې نن په دغه پوځي اکاډمۍ کې د دغې اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې د ټولو هغو هیوادو په استازیتوب برخه اخلي چې دغې اکاډمۍ په جوړولو او پرمختګ کې مرسته کړې ده. د برتانیا دفاع وزیر د دغې اکاډمۍ نه فارغ شو ځوانانو ته په وینا کې ویل چې دا ځوانان یو داسې اردو سره یوځای کیږي چې لا دمخه یو مسلکي اردو ده. پالن ویل داسې یو پوځ چې سکل د طالبانو په وړاندې ودرېده او د افغانستان په تاریخ کې د یو ډیموکراتیک انتقال د رامنځته کېدو لپاره د ټاکنو په وخت دو 2 میلیونو خلکو امنیت وساته. د برتانیې دفاع وزیر ویل چې سکل به برتانیې په افغانستان کې خپل محربوي فعالیت پای ته ورسوي. د پوځي اکاډمي د برتانیا، استرالیا، نیوزیلند او امریکا په مالي او تخنیکي مرسته جوړه شوې ده او پکې زده کړې د برتانیې د سنپورټ د اکاډمي په بڼه ترسره کیږي. دا اکاډمي د نږدې 300 میلیونو ډالرو په مصرف جوړه شوې ده او نن 240 تنه ځوانان د دغې اکاډمۍ د لومړی فارغینو په توګه له دغې اکاډمۍ نه فارغ شول. سکل وړي د دغې پوځي اکاډمۍ نه د یو شمېر بهرنیو هیوادو د لوړ پوړو پوځي چارواکو د لیدنې په وخت د دې اکاډمۍ یو اسکر په بهرنیو میلمنو ډزې وکړې چې له امله یو امریکایي جنرال ووژل شو او د یو جرمني جنرال په ګډون 100 تنه افغان علي رتبه پوځي چارواکي ټپیان شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په ورستیو کلونو کې په افغان میرمنو او ماشومانو جنسي تیری زیات شوی دی. په دې حقله د بھارت صابر دغه رپورت ته پام وکړي.
په لیدو یې د هر سخت زړه انسان لسترګو هم اوخ کې راسسي. آرام او له حیاډک سترګې لري. سنا له ما سره د خبرو پر مهال زمکې ته ګوري او حتی ژاړي هم نه. سنا له پاکستان نه افغانستان ته راتښتول شوې وه او په کابل ښار کې په یوه کور کې ساتل کېده او لکه وینځه داسې چلند ورسره کېدو. د دغه امن کور چارواکي وایي سنا له 3 میاشتو راهیسې په دغه کور کې ده. له عمر نه یې پوښتم 100 دقیقې زمکې ته ګوري او آخر راته وایي 15 کلنه یم. حال دا چې نږدې 14 کلنه ده. ته به وایې چې د ظلمونو او تیریو ډک خپل تیر ژوند هډو په عمر کې نه حسابوي. د ژوند قصه یې پوښتم.
سنا ولې دلته امن کور ته راغلی؟
وخت مې سې مور کور کومه مور مې له پلار مې کور کې نه وې څوک هم کور کې نه و. مور مې له وایته ورسه بیرون څوک درازل تکې مور مې ویده وه روزه وه هغه وخت کې زه بیرون نه ووتم. څه ګورم درې سړي وو یوه ښځه وه په موټر کې. ما مندیم داسې سپینه ټوټه کېښوده په خوله مې موټر کې واچولم. موټر کې واچولم هغه وخت کې زه بیخي زوف وم. هېڅ خبر نه وم چې په ما شي وهلي که نه په خوله مې هېڅ خبر نه وم. سې یو وخت کې ښځم په کور کې پرته م خپل لاسونه مې تړلي وو ته پرته وم. یو څو میاشتې مې وتې بیا مې مور او پلار راغلل. هغوی ته یې په قرآن شریف کښې مالګه واچوله. وایي مونږ دې له لور نه خبر نه یاستو. مور او پلار مې بېرته لاړه. بیا زه راوویستم له تا کوینه بیا په کور کښې واچولم. بیا وایي په ما ظلم کوه ورشی وه کوه رامدې.
څنګه ظلمې کوو ته یې ولې هلته هغې کور ته وړوې؟ څوک وو دا کسان څوک وو؟
زه نه پوهېدم چې څوک هېڅ نه پوهېدم. هر شی کول رامندې ظلم یې کول هر شی رامندې کول بد کارونه یې رامندې کول هر شی کول رامندې.
چا کول دا بد کارونه؟
ما سړي.
هغه سړی د دې کور خاوند څوک وو؟
درې ښځې لرو. د یوه ښځه یې مړه کړله په سر یې وخله.
او بې ته یې ساتلی وې په تاکوۍ کښې؟
زه په تاکوۍ کښې ساتلی وم. بیا په ما یې ظلم کوه هر شی رامندې کول. بیا یو وخت کښې پولیس راغله زه یې له هغوی نه راوستمه دلته.
د وړو کې سنا همدومره یادېږي. ډېره هڅه مې وکړه چې ټوله قصه د سنا له ژبې واورم خو بیخي چپه وه. ته به وایې د ژوند رنځونو یې د خبرو کولو توان هم وژلی دی. خو یوه میرمن چې خپل نوم نه وایي او له دوه نیم کالو راهیسې په دغه امن کور کې ژوند کوي وایي سنا یې د خپلې لور په شان وساتله او د مور مینه یې ورکړه. هغه له ځان سره د سنا تېرې قیصې را یادوي او وایي
د سنا موږ ته قیصه وکړله چې د ما دغه سړی چې و د تریاکو د چرسو د روین دا شان مې خرڅول ده د ما د پلار سه بیا دی شریک و د کارو کې. بیا کله چې دو دواړو سه دغه مواد خرڅ کړل وایي بیا د ما د بیا به ما په پلار بېرته دعوه وکړله چې تا خو دغه پیسې د تا نه کېږي یا تا کمې کېږي. دا د وړکۍ به دومره قیصه به هم سمه نه شوی کولی. خو خیر بیا د دې پلار هم بندې شوی و هغه سړی هم بندې شوی و. بیا پسته وي هغه د پیسو په زور یا د کومې واسطې په زور هغه بیا خلاص شول. وایي بیا مغه کس د سړي په زړه کښې اچولی و. بیا موږ کله چې زه د مور سه په کور کښې وم وایي چې د موږ دروازه وټکېدله. سنا څه وخت و؟
غرمه وه. بیا تورخم کښې کښې راورسه راورسېدو ما ته یې بې هوشۍ دوا واچوله وایي چې دا پولیس نه پوښتنه ونه کړي.
ته څو کلنه وې سونه هغې وخت کښې؟
هېڅ نه پوهېدم چې څه کلنه وم.
ډېره ماشومه وې؟ تاسو څه وایي د سونا هغې وخت کښې څو کلنه وه؟ تاسو سره خو به یې قیصې کړي.
د چې راغلله ماته دې وي چې ځکه چې زیاته وم شپږ کلنه داسې به ومه.
سنا تاسو سره به قیصې کړي چې نور څه څه ظلمونه وو په دې باندې څه یې کوله ورسره؟
یو دا بیخي وړه وه چې دې نه جنسي تیرای په کړی دی ډېره وړه.
کله چې ما قیصه ما پوښتنه ته وکړله مایسان او په تا باندې چې دا ظلمونه یې کول د تاسو خو به یې کوم کار مخالف نه وي کړی. دا ماته په ژړا شوله وایي زه بل چاته مې نه دی ویلي یو تا ته ویلی شم چې ما باندې حتی دغو سړی خراب کار کړلو په د واړه سند کښې. وایي ما ته به وي چې ته اوس ما کور ته لوستلی ته د ما اوس ښځه یې ته زه په دې نه پوهېدم. وایي چې ما به هر څومره ژړل وایي ده به ما به څه به دی خراب کار به ده د ما سه کو. وایي د ما چا غږ نه اورېدو دو خلک وایي چې مېلمانه به راغله زه به یې پټولم چا ته به یې نه ورښودم چې زه د دی په کور کښې داسې هغه یم د دې سره په کور کښې یم. وایي چا ته به یې زه نه ورښودم.
سناجانې څو کاله پاتې وې هغې سړي کره؟
درې کاله.
ښه بیا درې کاله پس ته څنګه د هغې ځینې را ووتې څنګه را ازاده شوې؟
پولیس راغله نیمه شپه پولیس راغله او هغه پرې توپک وویسته توپک سپې وویستله. وایي ما ویل چې دښمن مې دي داسې داسې وایي ما په دې توپک وویسته توپک یې ما ورسېنه تسلیم کړو دروازې ورته ماتې کړلې. بیا دروازې سې ماتې کړې هغه را ننوتل پولیس چې زه هلته تړلې وم دروازې سې ماتې کړې پولیس را ننوتل. بیا زه یې هم خلاصه کړم هغه یې بوتله لاسونو کښې ورته هغه واچول هغه یې بوتله زندان ته. بیا زه یو درې شپې بعد ما پسې راغله چې راوستم دلته.
سنا دغه بېنکا بې نکریزو وړوکې غمزپلې ناوې چې اوس د امن په کور کې ناسته ده وایي تر اوسه یې درې ځلې مور پلار ورپسې راغلي دي خو دوسیه یې لا محکمې ته نه ده استول شوې. له بلې خوا د امن کور چارواکي د سنا د وکیلې له خولې وایي زړه یې نه شي چې سنا بېرته پلار ته وسپاري. هغه پلار چې د سنا د ماشومتوب وړه دنیا یې د خپل قمار او چرسو په کاروبار کې غم ظلم او جنسي تیری ته وبایلله. په افغانستان کې پر ښځو او ماشومانو جنسي تیری کوونکي اکثره زورواکان او ټوپک لرونکي قمندانان بلل شوي دي خو ماشومه سنا د جنسي تیری دغه دوزخ ته د هغه خپل پلار ورټیل وهله. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د
مهمو خبرونو سره ټکی لرو. د اوباما حکومت توقع لري چې د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس اشرف غنی به دوړخیز امنیتي تړون بلونه یې لاسلیک کړي. ناټو په افغانستان کې د سیاسي قدرت د شریکولو نه وروسته په هغه ملک کې د امنیت په باب اطمینان څرګند کړی دی. د افغانستان حکومت وایي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه د نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ناټو په یو هوایي برید کې چې د شیرزادو په ولسوالۍ کې شوی دی، اته تنه طالبان وژل شوي دي او درې نورې ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په یو غونډه کې چې رئیس یې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما و، د رایو په مطلق اکثریت هغه پریکړه منظوره شوه چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې په شان مبارزو سازمانونو ته د خارجي جنګیالو د بهیرونو بندول او ځپل غواړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو نه غوښتي دي چې هر وخت چې تاسو کولی شئ د جګړې میدان خوشې کړئ، او دا غوښتنې څو ساعته وروسته له هغې وکړه چې د امریکا حکومتي قواوو په سوریه کې په دغه یاغي ډلې باندې دویم رو هوایي حملې وکړې. فرانسې دا تایید کړې ده چې یو الجزایری یاغي ډلې ته چې د اسلامي دولت د یاغیانو سره اړه لري په دې اونۍ کې یو فرانسوي تبه سرغوست کړی دی. پرون د چهارشنبې په ورځ په اصطلاح د خلافت د عسکرو د ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوې ده او د 55 کلن سر چاره اخیستی دی. هغه د تیر یکشنبې په ورځ کله چې د الجزیرې په غرنۍ سیمه کې د خپلو ملګرو سره په چکر راوتی و وتښتولی شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس یو بل رپورټ. د امریکا د نشراتي ادارې د مشرتابه دفتر د ګلیب د نظر پوښتنې د موسسې سره په شریکه په افریقا کې د ښځو په ژوند کې د رسنیو په رول یو سروې کړي. په سروې کې راغلی دی چې ښوونه او ژبه د ښځو د ژوند په وده کې مهم رول لوبوي. سروې دا هم وایي چې د افریقا په زیاترو برخو کې ښځې او نارینه په یو اندازه ټلویزیوني خپرونې لیدلی شي، خو د راډیو، لاسي ټلیفون او انټرنیټ سهولت بیا یو شان نه دی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ خبریالې مارمیا ډیلاو په رپورټ کې اورو چې متی الله عابد تاسو ته وړاندې کوي.
دا سروې د افریقا په اووه ملکونو کې ترسره شوې ده چې پکې د آج ساحل، نایجیریا، غانا، نایجر، مالی، زمبابوې او کینیا شامل ده. د سروې د خپرولو په غونډه کې مهمې وینا کوونکې تارا سونن شاین وویل چې د سروې نتیجې ښیي چې په افریقا کې چې ښځې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي نو ستر بدلون به راشي. هغه وایي
We know that if girls are educated and utilize media and have access to information they will
موږ په هیجو چې کچېری نجونې وروزل سي او د رسنوي څخه هم ګټه واخیستل سي او دوی ته د معلوماتو لاره خلاص سي نو دوی به په سیاسي توګه باندې فعال سي، دوی به د خپل قوت څخه کار واخلي او دوی به په اقتصادي ډګر کې هم رغند رول ولوبوي او په نړیوال اقتصاد کې به څرګند بدلون راولي.
مګالی رحالت افریقا کې د ګیلب د سروې د سیمایزو څېړنو د مرکز مشره ده. هغه وایي چې دوی په هر هیواد کې د زرو کسانو نه پوښتنې کړي. همداراز د امریکا د نشراتو د ادارې مشرتابه بورډ یعنی بی بی جی هم د 1.5 زرو نه تر 3 زرو پورې کسان سره مرکې کړي دي. هغه زیاتوي چې د رسنیو د آزادۍ وضعیت هرې منطقې کې د یو بل سره توپیر لري. هغه وایي
نایجیریا اند زیمبابوي وير attitudes toward a free press are relatively
په نایجیریا او زیمبابوي کې د بیان ازادي ډېره نیمګړې ده، خو بیا د آج په ساحل کې نسبتا ازادي زیاته ده، خو بیا نور ملکونو لکه غانا، کینیا، مالی او نایجر کې نسبت د اولو درو ملکونو د بیان او رسنیو ازادي ډېره زیاته او پراخه ده.
د امریکا د نشراتو د مشرتابه د ادارې یا بی بی جی د سړنو د څانګې مسؤوله سونا ګرګولی وایي چې د رسنیو د وسیلو استعمال نه یوازې د ښځو او نارینهو ترمنځ د فکر توپیر ښیي، بلکې دې سره د رسنیو او هیوادونو ترمنځ هم توپیر لیدل کیږي. د بیلګې په توګه تلویزیون ښځې او سړي دواړه یو ډول ګوري او د دې سبب هم ډېر ساده دی. هغه وایي
In Africa, if a household has a television, It tends to be a single television household still.
په افریقا کې په هر کور کې یوازې یو تلویزیون لیدل کیږي او ټول کورنۍ شزي او سړی په شریکه ګوري، ځکه چې تلویزیون ډیر ارزښت لري او په شریکه کوټه کې ایښودل سوی وي او ټول ورته ناست وي.
د راډیو په اړه هغه وایي چې افریقا کې د راډیو اوریدونکي نارینه زیات دي او ښځینه اوریدونکي کم دي، او دا یو ستر توپیر دی. هغه زیاتوي
52% of women in Cote d'Ivoire use television on a daily basis.
د اچ په ساحل کې شزي په سلو کې 250 تلویزیون ګوري او یوازې 28 یې رادیو ته غوږ نیسي.
په افریقا کې خزي د سړیو په نسبت انټرنیټ نه دومره ډیره ګټه نه اخلي. خو راهلټ او کول ګلوي چې په افریقا کې نور وسیلې شته چې د خزو سره په اړیکې نیول کېدای شي. هغه زیاتوي
If you want to say well I want to communicate with women in Nigeria I think that still is too broad.
کڅو کوړی چې په نایجیریا کې شوزو ته خپل پیغام ورسوي نو پراخو وسیلو څخه به کار اخلي. مثلا کڅوک د شمالي نایجیریا د میرمنو د پاره پیغام لري نو جلا وسیله به کاروي، او که د لاګوس د میرمنو د پاره پیغام لري نو جبه او وسیله به هم بدلوي.
همداشان میرمن راهولټ وایي چې هغه مسلې چې د دې سیمه میرمنې ورسره علاقه لري هغه هم باید نظر کې وساتل شي. اغه ازیاتی
ایشوز اف سیفتی هیلث انترپرنورشپ ا لټ اف ټایمز وومن وان ټو سی
د خوندیتوب، روغتیا او ملکیت مسالې ډیر مهمه دي. شز غواړي چې دا سی خبرونه وویني چې په هغه کې ورته د نمونې په توګه نورې کامیابې شز وشدل سي. په سولې کې درو او یا افریقایي میرمنې غواړي چې خپل تجارت ولري.
سیرون کې دا هم وایي چې دوی داسې ژبه باندې غور کوي چې د هغې د لارې د رسنیو ساحه پراخه شي. په ځانګړي ډول په مالی کې چېرته چې زیاتره ښځې په فرانسوي ژبې خبرې کوي نو هغوی دپاره باید په دغه ژبه پروګرامونه تیار شي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1296 FM 3.15
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په داس حال کې چې د مالی د حکومت استازي او درې وسلوالې یا غیډلې د لویدیز افریقا په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره په خبرو اخته دي، یو شمیر نورو ډلو بیا تشدد ته مخه کړې ده او په نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یې بریدونه زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو په ځواکونو دا بریدونه باید پای ته ورسیږي. پنځه اسکر چې په مالی کې د ثبات ساتنې په څو بودی ګډ ماموریت کې د سوله ساتونکو ځواکونو سره کار کاوه د سپتمبر د میاشتې په 13 نیټې هغه وخت ووژل شول او درې نورې ټپي شول چې موټر یې د کیدال په سیمه کې د سړک د غاړې په یو بم ور برابر شو او چاودنه وشوه. په دې تیرو دوه اونیو کې دا دویم برید دی چې د سوله ساتنې په ځواکونو کېږي. د روانې میاشتې د پیل نه را په دې خوا لس د سوله ساتنې اسکر په مالی کې وژل شوي دي. په دې بریدونو کې اکثره وژل شوي اسکر د چاد د هیواد پوځیان دي. د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو ځواکونو د 2013 کال د جولای د میاشتې راهیسې په مالی کې د سوله ساتنې ماموریت په غاړه اخیستی چې مخکې د افریقایي ټولنې او فرانسې د ځواکونو په غاړه وه. د هماغې نېټې نه را په دې خوا تر اوسه 21 سوله ساتونکي ځواکونه وژل شوي او 4 اتیا نور یې ټپي شوي دي. د چاد پوځ چې په لویدیځ افریقا کې تر ټولو غښتلی ځواک ګڼل کیږي تیر کال یې په هغو عملیاتو کې مهم نقش ادا کړی و چې له مخې یې د مالی نه د القاعده جنګیالي وایستل شول. اوس هم خال خال یاغیان په سیمه کې پاتې دي خو زیاتره یې د کیدال په سیمه کې فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالات په مالی کې د ثبات ساتنې د څو بودی ګډ ماموریت په ځواکونو د مرګانۍ برید غندي، ځکه چې هغوی د نړیوالو قوانینو له مخې په سیمه کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره کار کوي. منګ د وژل شوو سوله ساتونکو عسکرو د کورنۍ او د چاړ د حکومت سره خپل خواخوږي څرګندوو او ټپي عسکرو ته د عاجل شفا غوښتنه کوو. منګ همدارنګه د ټولو ډلو نه غواړو چې د دښمنۍ نه دی لاس واخلي. منګ یو ځل بیا ټینګار کوو چې په مالی کې د ثبات ساتنې د څو بودی ګډ ماموریت سره بشپړ ملاتړ کوو او د مالی د حکومت د ملي روغ جوړې په هلو ځلو کې د همکارۍ ژمنه کوو چې په دې کې د دوامدار سولې هغه هر اړخیزه موافقه هم شامله ده چې په الجزایر کې پرې خبري روانې دي. موږ د چاډ د حکومت نه هم مننه کوو چې په دې ماموریت کې یو مهم نقش ادا کړی ده.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علی محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم سکرتري د ولسوالۍ نه.
آشنا رادیو ټولو کارکوونکو ته ستاسو مېلمه ته د وینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خپرونو کې برخه واخلئ، زموږ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3136.
اوریدونکو زمونږ نیم سات خبرونه ختمه شوه. نیم سات وروسته بیا ستاسو خدمت کې راځو. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.